ستړي مسي وخت د ماجګر څلور بجې سپي د مشال ریډیو په بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم اوله نیمایي ریپورټونه دي او په دوه نیمایي کې درته ونې ځک پرونه د مشال تران لاندې وړاندې کوو. په ریپورټونو کې د سر ریپورټ د قبایلي سیمو د بلدیتي انتخاباتو کې کمې بسوي استازي د فنډونو نه لرلو څخه شکایت کوي او د دې تر څنګ نور ریپورټونه هم شته او د بحث به هم پر دې موضوع وي چې په ورلډ کرکټ کپ کې به پاکستان او افغانستان آیا دا وګټي او کنه. خو په پایل کې به شاین بونرای خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو بلدیاتی استازو غوښتنه کړې چې حکومت د ورلا د پرمختیایي کارونو لپاره پانګې ورکړي. عوامي نېشنل ګوند د ملکن ډیویژن په ولس غږ کړی دی چې خپل ګاډي دي د حکومت سره نه رجسټر کوي او د غزې چارواکي وایي چې اسرائیلو یو روغتون ویشتلی او په سلګونو فلسطینیان یې وژلي دي. خو اسرائیلي چارواکي دا تور ردوي او وایي په روغتون کې چاودنه شوې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو بلدیتي استازو غوښتنه کړې چې حکومت د ورلا د پرمختیایي کارونو لپاره پانګې ورکړي. دوی د اکتوبر په 14مه په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. بلدیتي استازو مشال لیډو ته ویلي چې خواوشا دوه کاله وشو چې د دوی انتخاب شوی دی خو حکومت ورته نه پانګې ورکړي دي او نه دفترونه. د یادونې وړ ده چې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات په کال 2020 او کال 2022 کې په دوو مرحلو کې شوي وو. دا وړومبی ځل و چې د قبایلي سیمو خلکو په بلدیاتي انتخاباتو کې خپلې رایې ورکړې وې. د خیبر ضلع د محصول او مالیه ادارې چارواکي وایي چې حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بې اسناده یا نان کسټم پیډ ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. چارواکو زیاته کړې ده چې دا رجسټریشن نه وروستو خلک کولی شي چې دغه ګاډي په پخوانیو قبایلي سیمو کې په کار راولي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند د ملکن ډیویژن پولیس غږ کړی دی چې خپل ګاډي دي د حکومت سره نه رجسټر کړي. په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایوب اشاړي تیر ماښام یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ګاډو د رجسټریشن سره حکومت د دوی څخه د ټیکسونو اخستلو پلان جوړ کړی دی.
دا د درګۍ د پاټکه پورې دا الاوډ پدې کې سوزکی والا دی, پدې کې ډاینی والا دی, پدې کې مزدور کار سړی دی چې ماښام خپلو بچو لري. نو کدلته دا ټیکس ناپېزی نو دې ته موږ په هیڅ قیمت باندې تیار نه.
بلخوا په سوات کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې چارواکي وایي چې دوی ته امر شوی دی چې پر روانو څلورو میاشتو کې د بې اسناده موټرو د رجسټریشن عمل سرته ورسوي. د امریکا پخوانی لوړ پوړو چارواکو د مرستندوی سازمانونو یوې ډلې له پاکستان غوښتلي چې هغه په زرګونو افغانان له هېواده نه وباسي چې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره یې خواستونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان اعلان کړی دی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې د سلګونو زرو افغانانو په ګډون ټول غیر قانوني مهاجرین له هېواد وباسي. د اکتوبر په 14مه په واشنگټن کې د پاکستان سفارت ته پاستول شوی یو پرانستی لیک کې اتیاو پخوانیو جګپوړو امریکایي چارواکو نورو اشخاصو او د امریکایي مرستندوی ادارو د استازو لخوا ویل شوی چې افغانان بیرته داسې چاپیریال ته شړل چرته چې د دوی ژوند په خطر کې دی د بشر دوستانه اصولو او نړیوالو تړونونو خلاف عمل دی. په دې ډله کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په ګډون درې پخوانی امریکایي سفیران او دوه پخوانی پوځي جرنیلان هم شامل دي. په لیک ویل شوی چې په پاکستان کې ګیرو کسانو کې پخوانی ژباړونکي, خبریالان, خزینه فعالان او نور مسلکي کسان شامل دي چې که کور ته ستانه شي نو د پام وړ خطرونو سره مخ کېدی شي. د غزي چارواکي دا کوي چې اسرائیلو یو روختون ویشتلی او په سلګونو فلسطینیان یې وژلي دي. خو اسرائیلي چارواکي دا تور ردوي او وایي چې په روختون کې چاودنه شوې ده. د حماس لخوا چلیدونکي د غزي د صحت ادارې د اکتوبر په 14مه وویل چې په الاهلی عرب روختون کې د زخمیانو د درملنې له امله ډېره ګڼه ګوڼه وه او لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي دي. خو د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ادعا کړې ده چې په دغه روختون وسلوالو بمی چاودنه کړې ده او اسرائیلي فوج پکې لاس نه لري. په همدې حال کې د اکتوبر په 13مه یعنی نن امریکایي ولسمشر جو بایډن اسرائیل ته رسېدلی دی. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکلی دی چې بایدن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ملاقات کې ویلي د هغه څه پر اساس چې مالی درې دي داسې ښکاري چې دا چاودنه تاسو نه بلکې هغه بلې ډلې کړې ده. له دې پیښې وروسته اسرائیل او اردن ته د بایدن سفر لا زیات پیچلی شوی دی. له نوموړي سره د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د اردن بادشاه عبدالله خپل ملاقاتونه ځنډولي دي. ټاکل شوی وه چې د مصر، فلسطین او امریکا مشران پر دغه مسله د خبرو لپاره کینی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بونیری واوریدل. او سم رپورټونه ترازو. د سر رپورټ مو په غیبه پښتونخوا کې د زمسو قبایلي ضلع د بلدیتي استازو په اړه دی چې وایي خلک خپل خلک ترې پخو اختیاري کارونه او قانوني اسناد او تصدیق لاسلیک کول غواړي، خو دوی فند او اختیار نه لري چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کړای شي. دغه استازو پروند په بیلابیلو قبایلي ضلعو کې احتجاجونه کړي او له حکومت د مالي پنګو اختیاراتو غوښتنه کړي. د خیبر پښتونخوا تیر صوبایي حکومت د یو قانون په ترڅ کې د بلدیاتي استازو اختیارات کم کړي ول، خو اوسنی نگران حکومت د بلدیاتو نظام په قانون کې بلدیاتي استازو ته د پیسو ورکول لپاره یو بل ترمیمي ارډیننس د خیبر پښتونخوا گورنر ته لیږلی دی چې تر اوسه لا نه دی منظور شوی. زموږ خبریال شانواز درگزی له ځینو بلدیاتي استازو سره خبرې کړي او په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم.
د اکتوبر په 14مه د قبایلی ضلعو بلدیاتی نمائندگان غوښتنه کړي حکومت ته ورته پنګ ورکړي چې دوی پر د ولس لپاره ترقیاتي کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او ویل په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی، خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته. ولې شاوخوا دوه کاله شو چې نه ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پانګې ورکړي. د باجوړ د ناوګي تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال رډیو ته وویل
نه فنډ ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریر ته هم ډیر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل او دا غي وجه دا ده چې د دې سات څه وسایل نشته دي چې د عوامو خدمت وکړي.
خبر پښتونخوا صبح کې بلدیتي انتخابات دوه مرحلو کې شوه. اولنی انتخابات 15 دسمبر 2021 او د دویم مرحله انتخابات په 13 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمي قانون 2019 د لاندې شوه چې پکې د ضلع مېر یا ناظم څوکۍ ختمه شوه. ولې تحصیل کلیوال او د خارګوټو ناظمانو نمونه چیرمنانو ته اړولې. د اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوه، دغه سمو منتخب وغړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغه تبه دوی د ترقی کارونه په خړ ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاولی خان مامون وای د دوی سیمه کې باید د مقامی حکومتونو لخوا ډیر کارونه وشي، خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ور سره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپل خوخه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا، زمنګ د اوبو مسله دا، یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې دي، یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا. همنګ ته پند نه ملاويږي او نه راته پند ملاو شوې ده. نو کو پند موږ ته ملاو شو نو زمنګ مسله به حل شي. بل خبره دا ده چې تر د وسه پورې نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې موږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامې خبر راځي پکې، د پارمبه خبر پکې راځي، او هغه مخکې خو بده سی وو چې هغه د سختې مملکانو کولې، اوس یې هغه په منګ پسې راوړي. زمنګا د سخت کله قبليږي او کله نه قبليږي زمنګ سره سټامپ هم نه.
په 2019 کې د شوی ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی به خپل خوخه کومې پنګې نشه خرڅولې، بلکې دغه پنګې به کوم مشتري انتظامی له خوا خرڅېږي. تر دې علاوه ډیر داسې اختیارات چې د منتخب غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمي قانون کې ترې اخستیو. په مهمند کې د پنډیالي د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینه کنوینر مجید الله مومن مشال ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي، خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئنده لاه عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی دغه په ستوانه زمونږ یو گورننګ کونسل له او دغه مشترکه د موقف ته چې زمونږ دا مطالبات دیتا کتنه و نه کړی شي نو موږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس به زمونږ دا لایحه عملي چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او د هغې وروستو به که بیا هم دې مطالبو ته و نه کتلی شي نو هغې له به موږ د درنې شکل ورکو.
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په سرکاري پاڼه یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی په کنګران حکومت لیکلي د ضلعي تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي او دغه ترمیم صوبایي حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی و. نګران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته ولې د خیبر پختونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازت نه وي ورکړی دغه قانون نشي منظورولی. په تیرو وختونو کې د نګران صوبایي حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلي او د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملاو شوی. شانواز ترغزه مشهد رادیو پېښور.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زمگ پتا دا حل تا ورشی تبصری پریگ دی او ویڈیوگانی لملگرو سرا شریکی کڑی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان لخوا د سرکاري راز افشا کولو په قضیه کې عدالت ته ورکړی بیان مخې ته راغلی دی. په بیان کې هغه پر عمران خان تور پوری کړی چې په اپریل 2022 کال کې د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راتلو پس عمران خان په امریکا کې د پاکستان پاکستان سفیر خفیه مراسله د سیاسي ګټو او پروپوچ د فشار راوړلو لپاره کارولې وه. یعنی د مراد عمران خان دی. عمران خان دا مهال د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی او په لټنې ورڅخه روان دي. په دې اړه زموږ خبريال راشد خټک له اسلام آباد رپورټ راکړي.
په پاکستانی رسنیو کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان عدالت ته ورکړی بیان په حق له بحثونه روان دي. د عمران خان او په ګوند کې د خغم رستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي خلاف په ځنګړي عدالت کې د سرکاري راس ښکاره کولو په تور د مقدمه اوریدنه روانه ده. په دوی تور ده چې هغه وخت په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا را لېږل شوی خفیه مرسله یې سایفر یې ښکاره کړې او د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. اعظم خان په خپل بیان کې ویلي دي چې د سایفر په ښکاره کولو په امریکا د حکومت ختمولو تور لګولو د لارې عمران خان وغوښتل چې د فوج په مشرتابه فشار راوړي او د خپل حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي. خو د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د دې بیان هیڅ قانوني حیثیت نشته. په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د ژورنالیسټانو د سوالونو په ځواب کې هغه وویل
قانون شہادت آرڈر یہاں تک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس
د شہادت قانون وایي چې کسوک ته پولیس په بند کې وي یا بل چک اوچت کړي وي نو د هغه د بیان قانوني ارزښت نه وي. اعظم خان خودمره موده اغوا او د ځای ځای کې پته نه لګیده. بل خبره ده چې داسې بیان په لاس لیکل کیږي، گواه خبرې کوي او د مجسٹریټ په وړاندې لیکي. د اول نه پټایب شوی بیان دستخط کول او د مجسٹریټ نه دستخط اخیستل څه قانوني حیثیت لري؟
مجسٹریټ سے سائن کرا لیے، اس کی کیا لیگل ویلیو ہے؟
عمران خان او شاه محمود قریشی په دوی لګیدلی تورن ردوی او په دې مقدمه کې په ضمانت تخلصېدو غوښتنه هم کړې ده. اسلام آباد های کورټ عمران خان د ضمانت په درخواست فیصله محفوظه کړې ده خو اوراولې نه ده. د سایفر په کیس د اعظم خان د بیان د اثراتو په اړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته وویل
دوی وعده معاف گواه جوړم دی او دوی یو بیان ورکړم نو هیڅ سره بیا لکه کوربریشن کیږي چې نور څه داسې ثبوتونه به پیدا کولی چې کوم د دوی بیان سره سمېخري فیر ټرایل کیږي. دې موقع باندې نو هغه خو مشکل اخکاری چې د اعظم صاحب دا بیان سر و غورځي پدې کې ځکه چې دې کې ډېر لکه لوب هولز خو پکشته ټولو کې لوی ادا چې دای خاندان والا خپل لکه وی چې دای نشته دی چې غیب شي ویډیو پای کې یو اف آی آر هم کړو.
خو سرکاری وکیل په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان د ضمانت ته درخواست اورېدو په مکه په 14 اکتوبر عدالت ته وویل چې اعظم خان په خپله خوښه چېرته لاړو او بغیر د کوم دباو نه یې په خپله مرضۍ د مجسټریټ په وړاندې بیان ریکارډ کړی دی. د دا هم وویل چې د سرکاري راس ښکاره کولو سزا د 14 کاله قید نه واخله تر مرګ پورې کېدی شي ځکه عدالت باید د عمران خان د ضمانت درخواست منظور نه کړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت او په پاکستان کې د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو څو څو واره د حکومت په ختمولو کې د بهرني سازش تور رد کړی دی. د عمران خان خلاف په سایفر کیس کې اعظم خان نه علاوه اوویشت گواهان نور هم دي چې د خفیا مرسلې لیکون کې او هغه وخت په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید هم پکې شامل دي. نور مهم گواهان د داخله چارو سیکرټریان نسیم کوکر، افتاب اکبر دورانی، ډاکټر حسیب بن عزیز، ساجد محمود، فیصل نیاز ترمیزی، نعمان بشیر، محمد اشفاق او حسیب گوهر دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
او سمزو سوات ده. پا ملکن ډیویژن کې د نان کسٹم پیټ گاډو په مقامی کچا ریجستریشن یا اندراج پیل سوی دی. د دغو گاډو اندراج کوونکي ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن د ملکن ډیویژن مشر وایي چې په 14 سپتمبر د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې په غونډه کې دغه فیصله سوې وه او دوی ته امر سوی چې کوم گاډي د سیمو ته بغیر کاغذونو ورځي د هغې دې په سیمه کې ریجستریشن وسي. خو بلخوا د سوات سیاسي او تجارتي اتحادیې وایي چې دوی د گاډو دغه اندراج نه مني ځکه چې حکومت په دغه بهانه د سیمو کې ټیکسونه لګول غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې نور معلومات راکوي.
د سوات په کانجو او مټک کې د اکتوبر 18 نیټې نه هغه ګاډي چې د 1300 لسیزو راهسې دې سیمه کې بغیر کاغذونه چلیږي او ورته نان کسټم پیډ ګاډي وایي د اندراج عمل شروع شوی. په اولنۍ ورځ 110 موټرو اندراج شوی. کانجو کې د ضلع سوات اکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر نثار خان په دغه اړه مشال ډېډو ته وایي چې دوی ته 400 میاشتو کې د سوات نان کسټم بیټ ګاډي چشمیری اندازتن تر 30,000 د اندراج کولو امر جاری شوی. دا کې بعد د کبان نه جوړ شوی ګاډي چې په مقامی توګه ورته کټ وایي اندراج نه کوي. د اندراج طریقه کار په اړه نثار خان مشال ډېډو ته وویل
طریقه کار دا دی چې یو سړی کم سړی ګاډي دغه کوي، رازګي پروفایلنګ کوي، نو براشي شناختی کارت به وسره خپل گاڑی بہت سر یو باغ کم دے دا بارگین نہ رسید روڈ باغی کے بدا انجن کے اس نمبر ہی بس دقا طریقہ دا جی اور اب شمنگ بول دیتا ہے فارم ڈکی اور مرضی نوی سی پاگا مانی دان فارم ڈکی زمنگ انسپکٹر بتا گئی انجن کے اس کو چیک پہ کی اور آپ اس کے باغی تمنگ بیا این ڈی پی نمبر الاٹ کو
کانجو کے زمین گوری اسی دن کے شاہد خان وکیل چخپل موٹر اندراج تا راوست ہے وای چې دغه عمل ته په دې توګه په خند نظر ګوري چې دغه ټول گاڑی به د حکومت سره پر ریکارډ راشي.
دا گاڑی چې چا ریجسٹرډ کو دغه په نوم باندې شو خدا نه خواسته سواری کې څه جرم کیږي، جرائم کیږي یا بل څه داسې ایکټیویټی د چاپی قرضه راوځي، پیسې راوځي، نو کس په معلومی گاڑی به معلومی، نو حکومت ته او ټول ادارو ته بدا ډیره اسانه چې هغه ملزم کیپچر کی.
په مرکن ډیویژن کې نان کسٹم پیډ گاڑی کال 2013 کې هم په مقامی توګه اندراج شو او شمیرې 1,40,000 وه. اوس بیرابل ادارې وای چې دغه شمیره تر 300,000 پورې رسیدلې. د ریجستریشن یا اندراج په عمل د سوات با سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیې مشرانو سخت ټکونه کړي. په دا اړه د ضلع سوات تجارتي اتحادیې ویان د پښتونخوا ملي پارټۍ غړی او سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وای چې دوی موجوده اندراج یا ریجستریشن مسترد کوي.
په کار دار چې یو کار یو نوی قانون چې کله ډیویژن ته یا یوې علاقې ته راځي باقاعده طور باندې د هغه علاقې مشران به پیکمات کیلي او بیا به د هغې نه بعد هغه قانون بدل ته نافذ کیږي. نو دلته که دا گاڑی چې څومره دي دا تقریبا دومره گاڑی نه دي. د دې په اړه کې بدلته موږ ته ټیکس را ننوځي، کسٹم به را ننوځي، بیا به موږ د کسٹم ټیکس چې دی دا به په هره طریقه باندې بیا موږ حکومت له ورکو.
د مرکن ډیویژن اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې مشر جاوید خلجی وایي چې سوات، کوزدر او ملکن ضلعوں کے د اندراج عمل شروع شوی. نور ضلعوں کے بہم کبھی او مقصد دے دغه ټول گاڑی پر ریکارڈ راوستل دی. دا ټول اندراج کول او عمل کې حکومت د چانا سقسمه پیس نخ او دغه فیصله د خیبر پختونخوا په اپیکس کمیټه غونډه کې شوه.
ورټ مقصد دا دی چې د دې گاڑی پر ریکارڈ کرا شي او کو سواله چونکه کله کله د لا اینڈ آرڈر سچویشن هم راځي، چرته واردات وشي یا کرایم وشي په گاڑی کې، نو کوغه پرس خو بیا زمونږ لکه انویسټیګیشن والا ته ضرورت یې، نو چې هغه بیا ٹریس کیږي چې دا گاڑی په کومه ضلع کې ڈاکومینٹ شوی دے او د دې مالک سره او کو پرس کده کې سیل اینڈ پرچیز شوی دے، نو د دې موجوده مالک سوکته او سابقه مالکان سوکو او بل سرکار کو پرس کا چونکہ زیادہ مسئلے دا فیڈرل گورنمنٹ سر دی دا کسٹم والا نو کاوی پرس کا سکیم لانچ کول وڑ یا دا وڑی نو چاوی سرم فگر ڈیٹا ور سرا ذہن کی چی ٹوٹل دومر وی کل دی
دا پاکستان قائمی اسمبلی کال 2013 کی یو قانون پاس کڑو چورتا 25 عین ترمیم نوم ور کڑے شیو او دا ہری تر سوری لاندے پخوانی قبائلی سیمے او ملکن ڈویژن خصوصی حیثیت ختم کڑے شو او دی سمو کے باقاعدہ ٹیکس لگول امر جاری شو خو بیا دا خلقو بہ احتجاج ٹیکس لگول 15 کالا جون 2023 پورے ازنڈولے شو جون 2023 کے یو زلبیا دیو کال دپارا جون 2023 پورے دغسیمون ٹیکس نا غستو پیسلا قومی اسمبلی کی اکڑے شو ہو کسٹم پکے شامل نہ دے اس حکومت ہسکوی جدی سم کی گرجیدون کی بغیر کاغذوں گاڑی قانونی کڑی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا پڑاندے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹا تریخیص دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونے
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHALRADIO
او ہم دا اس تری گٹا پور تک ہے
لکه څنګه تاسو په مخکنی ریپورت کې واوریدل په سوات کې د نن کسٹم پیډ گاډو د رجسٹریشن عمل پیل شوی دی هم دغه کار په خیبر ضلع کې هم شروع شوی دی د خیبر د محصول او مالی ادارې چارواکو پرون مشالې د تولی چې حکومت غواړي په دې ضلع کې د ټولو غیر قانوني گاډو معلومات راټول کړي چې کوافی راجمع سي او مالکانه په ګوته سي چارواکو د رجسٹریشن وروسته خلک دغه گاډي یوازې په کوالی ضلع کې استعمالولای سي او بندوبستي ضلع او ښاریو ته نصیب وتلای فرحات شنواری ریپورت لري
د خیبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن افسر محمد خالد د اکتوبر په 18 نیټه مشال او ریډیو ته ویل چې دوی د نان کسٹم پیډ یعنی د مالیه جمع کولو پرته خیبر ته راوړل شو گاډو کوایف را جمع کولو او ثبتولو عمل پیل کړای
د دې مطلب دا دی چې د گاډي کوایف او گاډي چا سره د مالک سوبه هغه لبا باقاعده دلته مونږه په دې کمپیوټر کې یو سیستم شروع کړی دی چکل دیتا رجسٹریشن میں لوشی نو زمون کی سورا دا نوی زلی دی دا وزیرستان راوالی ملکان دی جن پورے دی لزدو لزدلو کی دا غگاڑے گرزی دیشی دا کاغذ سرا او ہس قسم ادارہ باغ نو دری دا حکومت پا دی کی بنیادی مقصد دا دے چی یو خو حکومت با دا علم وشی جی دلتا سمرا این ڈی پی گاڑی دی کسار لے دا غیب قانونی طریقہ مانی بیا رجسٹریشن کی نو تعداد بغی تو معلوم گی
دا گاڑی لے دیر پخوا رئیسی دا افغانستان نا پاکستان قبائلی زلو او ملکان تا پا زرگونش میرا کی پا غیر قانونی لار له بغیر کسٹم ڈیوٹی یا محصول جمع کې دو راوړل کېده په دې ورستو کې په تیرا باډا او خوښ سیمو کې امنیتی ځواکونو په سلګونه نان کسٹم پیډ گاڑی په خپل ولکه کې اخیستی وو او دوی په خپل درس کې ویلی وو چې دای د امنیت په خاطر نیولی او د بدمنۍ په پیښو کې کارول کیږي د خیبر ضلع د تاجر یونین مشر علی محمد پردی وای چې دوی په تیره بدمنۍ کې ډیر ځپل شوي او نان کسٹم پیډ گاډو ثبتولو سره به ورته رعایت میلاو شي او وسلوال به هم په بریدونو کې نشي کارولی
نو دا علاقہ ڈیرا پسماندہ پاتے شوی دا زمنگ دے علاقے خلق کو بڑے رغٹ فائدہ رسی گی یو خو چکم گاڑی ور سری دی اغه ور رجسٹر شی حکومت تبایم فائدہ شی او عوام تبایم شی بل غٹ خبر دا دا چ پدی نان کسٹم پیڈ گاڑیو کی با تخریب کاری او دغه شان نوری نوری کارونا و بک کی دل نو اغه بم کم شی زکا چ اغه وال لڑی رجسٹر شی نو دے سره با چ کم دے دے علاقے خلق کو تڈی رغٹ فائدہ رسی گی زکا چ دا زمنگ دیری مسئلہ وا زکه چې زمونږ به کم په علاقه کې به خلکو گاڑی واغستل خو دا غیب چې کاغذ نه نو هغه به کور کې ولاړو نو هغه به چې کم دی ورو شو خو هغه به استعمال کې نه راتلو
د خیبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکي وای چې د دغه ضلع هر تن په خپل شناختی کارت باندې په جمرو دفتر کې خپل گاڑی رجسٹر کولی شي او لاغې نه پس به بیا یوازې په قبایلی ضلعو کې چلولی شي او په خبر پېښور او نورو بندوبستي ضلعو ته یې نشي بوتلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او د بلوچستان د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډوم کې ویلي چې افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنوي او د پولیسو په ګډون چې کوم ادارې افغانستان ته تلونکي افغانان ځوروي د هغو پر ضد به ګامونه پورته کوي. بل لور ته سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې پاکستان کې په ناقانونه توګه میشت افغان کډوالو د پاتې کېدو وخت وغځول سي. د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پورې په دې هیواد کې میشت بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. حکومت دریځ لري چې د خراب امنیت له کبله یې دغه ګام پورته کړی دی. نور حال
بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډوم کې ویلي دي چې افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنه کوي او د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان ته تلونکي زبروي دغه په عزت په کلک ګامونه پورته کړي. نوموړي د خبره تېره ورځ په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې هغه وخت وکړه کله چې د نوموړي څخه وپوښتل شو چې د حکومت د اعلان له مخې چې کوم بې اسناد افغانان د کراچي څخه د کوټې د لارې و افغانستان ته روان دي، هغه په لارې کې د پولیسو او لیویزو پر چیک پوسټو باندې درول کیږي او بیا د دوی څخه د پیسو غوښتنه کیږي. نو پر دې باندې نگران الله وزیر امر وکړي چې صوبایي حکومت به نه یوازې د دې ناوړه چلند مخنیوی کوي بلکې په دې ترڅ کې د تورونو حکومتي کسانو په ضد به ګامونه پورته کړي.
وو هماره مهمان هه، اتنا عرصہ هماره ساتھ رہے ہیں،
دومره وخت د مشترک تیر کړی دی، اوس په عزت سره دوی خپل هیواد ته د لیږدولو پریکړه سوي ده او ان شاء الله چې څوک هم د دوی سره ناوړه چلن کوي دا غو په ضد به حکومت ګامونه پورته کړي. بل پلو ته په صوبه کې د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ورسته د ټولنیز ډل لخوا هم دغه غوښتنه سوي ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن ټوله بارني وګړي بیا په خاصه توګه افغان کډوالو ته د نور وخت ورکول سي چې دوی خپل کاروبارونه بیل څه مشکل ختم او خپل کورونه خرج کړي. په دې ترڅ کې د یو غیر سرکاري تنظیم جیو تر سوري لاندې تیره ورځ په کوټه کې په جوړه سوې و دستور کې ویل سوي دي په کار دی چې د افغانانو په ګډون د ټولو بارني وګړو لپاره حکومت یو پالیسي یا تګلارې جوړ کړي. په دې ترڅ کې د دستوري او برخوال او د شوزو د حقوقو د تحفظ د ادارې یعنی عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجي راته وویل چې د کال 2015 راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د رجستریشن کار بند کړی دی.
یو دونه کم وخت و د ماجرین طبقه ته ورکی چې هغه افغان ماجرین دي یا کده نور ماجرین په پاکستان کې موجود دي، د دې لپاره ډیر کم وخت ورکړی دی او یو دونه رومر یو کریئټ سول، مطلب یو دونه دغه جوړ سول چې کم محکمه په دغه کې شامل دي، هغه د دې پرشا باندې یو واجب سیټ اپ ورته جوړ کی، یو واجب کار پر شروع کی. لکه یو پولیس محکمه راولا رسی چې اوس پر روډو په چوکو باندې پښتانم درول دي، افغانان مطلب درول دي، د سره سره بلوچستانم درول دي چې چا په هغه لباس کې موجود دي هغه سره شناختی کارډونه دی غواړي او داغه سره پی او آر کارډ غواړي. کله چې سره شناختی کارډ نسته او که پاکستانی دی او شناختی کارډ په څه واجب باندې په جیب کې نسته دائم پټانه کې موجود دي او که افغانی دی د سره پوره ډاکومېنټیشن موجود دي دائم پټانه کې دي.
پر دې محل د یاد تنظیم مشر او د حکومت بلوچستان په خواني سکتر ډاکټر عمر بابر و مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو په ګډون ټولو بے اسناد وګړو ته دی نور وخت ورکول سي.
څوک دلته درې دهای څلور دهای دا ودلته رشتي کوي مې سوي دي، دا غوي کاروبار دي، دا غوي بچن په سکولونو کې سبق کوي، هغه د دې ځای رواج خو یو بوت چې دی هغه کوار کړی دی. مزمور داخل دي چې دا فیصله په هیڅ کې سوي ده، لہذا دا دی ډیلی کړای سي، پوسټپون کړای سي، وا بیا دي تیاری وکړای سي، د جانچ پړتال دي وکړای سي چې کم خلک غیر قانوني تور پر موکم دي دا غوي لیستونه جوړ سي، هغه ته دي نوټیسز ورکي، دا موقع دي ورکي چې هغه د ځان صفایي وکړي چې زه الیګل امیګرنٹ نه یم. دریم دا دی چې د اقوام متحده او د یو ان ایچ سی آر چې کوم کنونشنز دي د هغه مطابق دي له دوی سره چلند وشي، یعنی د دې جایدادونو دي په دومره وخت کې دوی دا جایداد نشي خرڅولای په ریمای قیمت باندې، دي تیازه دوی ته دي موقع ورکړای شي.
بل پلو ته می په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه. ایو مامور د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډیو ته ویلي دي چې د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته د بیا اسناد وګړو د ایستلو په اړه اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د نگران مرکزی حکومت د پریکړې سره سم به د افغانانو په ګډون ټوله بارني وګړي چې بېله څه اسنادو په پاکستان کې استوګن دي هغه به د روانې میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې پاکستان پرېږدي. دغه وروسته د حکومتي چارواکو په خبره چې د بې اسنادو وګړو په ضد به حکومت مهم یا کمپین پیل کړي او دا خلق به و خپل خپل هیوادو ته ستانه کړي.
د یپتورین لدی رپورٹ سره مو د خبرونی د رپورٹونو برخه پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ مشال ریډیو په ویب سایټ باندې هم واوري د غشوندې باندې باندې او که په خوانی خبرونی د دام اوریدلای سئ په فیسبوک باندې ویډیوګانې کتلای سئ او رپورٹونو په لیکلې بڼه باندې کتلای سي او دارنګه ورسره تاسو په انسټاګرام باندې هم موږ فالو کولای سي. هلته تاسو ته ښه تصویرونه او رپورټونه سته. اوس هم راځو اونیز پروګرام د مشال تران لاندې ته چې پکې مو نن د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان افغانستان د لوبډلو د صلاحیتونو او د کپ د ګټلو پر چانسو خبرې کړې دي.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال تران لاندې کې مو زه عبدالحق کاکړ کلی کوم. په هند کې د کرکټ نړیوال کپ روان دی چې پکې د پاکستان او افغانستان لوبډلې هم ګډون لري. د مشال تران لاندې کې نن پر دې موضوع بحث کوو چې پاکستان او افغانستان د دې ټورنمنت د ګټلو څومره چانس لري. په دې بحث کې به هم دا پوښتنې څېړو. میلمانه مو د امریکا له ورجینیا ریاست د افغانستان کرکټ ټیم کمنټیټر احمد فرهاد فدایی او لورالای زخه حمید ناصر دی. حمید ناصر له 1999 کال زخه د پاکستان کورنۍ کرکټ کوي او د هیواد په مختلفو شهرونو او ټورنمنټونو کې د آل راونډر په حیثیت برخه اخیستل. تاسو دواړو ملمنو تار کړی وای. فرهاد صاحب فدای صاحب پایل ولا تاسو کو او سوال هم دا دی چې تاسو تر اوسه پورې د افغانستان کومې لوبې کتلې دي او دې ته په کتو سره په تیره بیا انګلستان ته چې څنګه شکل کې ماتې ورکړې ده او د هغه ډېر زیات ستاینه کېږي دې ته په کتو سره تاسو ته د افغانستان په دې ټورنامنټ کې چانس څومره ښکاري یا به سیمی فاینل ته یا فاینل ته د رسیدو یا د ګټو؟
سلامونه بیا هم تاسو ته تاسو درون میلمه ته او تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. زه خو د افغانستان په ټیم باندې ډېر سخت باوري یم. ما خو د مخه دا خبره کوله چې افغانستان کې دا وړتیا سته چې هغه مخکې پلاو ته ولاړ شي.
او تاسو په دې باور یاست چې تاسو خپل افغان یې کنه؟
سره دې دسې افغاني او یو مینه خپل ټیم سره لري خو جدا خبره ده. د دوی وړتیا باندې زه باور یم. ګورې زمونږ درې سپینران چې دي ټاپ ټین کې راځي د نړۍ او د نړۍ په کچه باندې مونږ سپین په ټولو باندې پیاوړی ده. هغې سره سره د ګربز فارم او همدارس د ابراهیم او د رحمت شاه بیرته فارم ته راتګ او د رحمت شاه او د ابراهیم او همدارس رحمان الله ګربز لوبې ته چې ګوري نو هیله ځینې جوړیږي چې انشاءالله افغانستان ټیم کولی شي چې راتلونکي لوبې هم وګټلی شي او کله غوښتي انشاءالله حتی چې فاینل پړاو پورې ځان وایستلی شي. ځکه چې موږ نور لوبې چې دي داسې کنډیشنز کې دي چې هلته موږ کولی شو ښه لوبه وکړو.
شه زه به بیا هم راځم تاسو ته. فدای صاحب حمید ناصر صاحب ستاسو په خیال باندې اول پر افغانستان که تاسو رڼا واچوي نو بیا به زه ځکه تاسو هم دا کرکټ هر څه به څاري نو په افغانستان ته تاسو څنګه ښکاري چې څومره چانس یې دی؟
افغانستان کنټینټ سي دا ټیم اورال څو غري افغانستان خو دونې کرکټ نه کړی په دا کرکټ سي کوم شروعات سي دی دوی ټیم ل تجربه او ل ایکسپیرینس دا وجه په پاکستان سي انګلند سي استرالیا سي دا نو کوم ټیسټ کنټریز دا په مقابله کې دی ډېر جونیئر ټیم لیکن څنګه په دا کم وخت سی دوی څنګه کرکټ کړی دا د پاره د کرکټ ټوله دا ټیسټ کنټریان سی دی کم نور سینیر خلک سی دی هغه د افغانستان کرکټ ډېر ستای او یقینا موږ دا ټیم ویلی شو لکه په ټی ټوینټی کې راشد خان سی دا هغه د ټی ټوینټی دا ټیم ټاپ بولر او په ونډي کې ریشل لګیا ده ټیسټ خو زیات
نه دا خو عمومي تاسو رڼا په واچول چې د افغانستان ټیم ورته لري او کوروز دی نړیوال کرکټ کپ ته وګورو نو تاسو څومره ویني چې دوی پر راتلونکو لوبو کې ځکه تیرې لوبې خو موږ ته معلوم دي راتلونکو لوبو کې دوی څنګه کولای شي آیا دا ټورنمنټ د ګټلو ورتیا لري داسې چانس لري یا داسې مقابلې دي چې په هغه کې تاسو په فکر باندې بیا به پر مخ لاړ نه سي څو لوبې به وکړای سي
کرکټ خو داسې یو بای چانس گیم دی دغه کې ته دا نه سي ولای سي ته به کوالیفای وکړي نه به وکړي لکه کوم بازی چې دوی د انګلینډ خلاف وکړه کوم سي هغه دفاعي چمپیون دی نو هغه سي دوی څنګه آرام کو شکست ورکو نو زه دا وایم سي نور ټیمانو لپاره هم خطرات شته که دا نوم نه کنډیشن جوړ شو لکه څنګه سي دوی سره د دنیا کرکټ درې ټاپ سپین بالران سره دي لکه راشد سو موجود سو او نبی سو نو دا سره سره نبی او موجود نبی او راشد سي بیٹنگ همشه بیٹنگ کوي دا وایم سي د راروان میچز کې چانسونه ډېر دي کچېری کم پیچز دوی ته کنډیشن مطابق ملا اوسو
ان شاء الله افغانستان به ټف ټایم ورکی ټیم ته شاپ دې کې فدای سپ تاسو زه سوال دی ځکه تاسو کمنټری کوي په مختلفو ملکونو کې د افغانستان ټیم ډېر لنیږدې څاري بیا ټول کرکټ ډېر لنیږدې څاري انګلستان ته سي په کم شکل کې شکست ورکی ماته ورکړل افغانستان نو دا تم کېدلای سي چې دوی به دغه یعنی هغه یو اتفاق کو کنه د دوی صلاحیت او دوی به هم هغه سي ټیمپو یا په کم انداز باندې دوی و با انگلستان تا ماتی ورکړه دا به پراتلون کلوبو کم وکړای سي
هغه مهمه خبره چې مونږه دانه ملما هم ته اشاره وکړه کنډیشنز دي د افغانستان سپینرز څخه لګم څوک لارا ورکی نو د افغانستان سپینران چاته به گنجائش نه ورکی چې هغه په سکور وکړای شي یا وګي اوټ نه سکړي خو په زمن کې چې تاسو حقایق ته وګورئ د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران دا دریم 100 رنز او زیات جوائنټ پارټنرشپ په همدغه کال کې نو دا د دوی سټیبلټی ښایي چې د افغانستان په فایل کې د رحمان الله ګربز او د ابراهیم زدران جوړه سي دا هغه کولای شي چې افغانستان لپاره یو سټیبل پلیټ فارم ورکی نو چې افغانستان لپاره کله هم د 2500 پورته رنزونه نو د افغانستان په ټیم بالینګ کې دا وړتیا سته په ځانګړي توګه باندې د موږ په سپین بالینګ کې سی بیا پرته ټیم راونیواله شو په ځمن کې اوس د موږ په ټیم کې د نوې حق راتک هغه د موږ د ټچ اوورز تشه یو څه هدا پورې ټکه کړی دی د غی ایکسپیرینس او دا سیغه په نړۍ په کچه باندې مختلفو لیګونو کې لوبې کړې دي هغه ډېر د افغانستان ټیم سره کومک کولای شي نو په ټوله کې زه فکر کوم چې د انګلستان په خپل کې د موږ برای د موږ د وړتیا او یو ثبوت سه نور ته مورو خو د سینا افغانستان کې وړتیا سته افغانستان کولای شي د دنیا ستر ټیمونه وننګي او د غوښتل لوبي وګټلای شي
احمد ناصر سه پاکستان سي تر اوسه پورې څومره لوبي کړې دي نو تاسو آیا په مستقبل کې څومره لوبي به کېدونکي وي یا پاکستان به وکړای شي نو تاسو ته خپل پاکستان هم ښکاری چې به کوالیفای کی فائنل کوارټر فائنل سیمی فائنل یا سی فائنل ګټلو ته
بالکل کاکر صاحب لکه څنګه چې دا ورلد کپ دی دا ورلد کپ دی 92 په ترس کېږي په مخ 92 کې اته ټیمونه دا ورسي دي لاست ټیمونه دي نو پاکستان درې میچ کړې دي په درې میچ کې دوه ګټلې دي او یو بایللې نو پوزیشن خو ورال صحیح پوزیشن ده او پاکستان ټیم سیدا ټیم سفر کوي هغه په سپین بولینګ سفر کوي
دوی سفر کوي تاسو مراد دوی یا کمزوري ځای چې دی سپین بولینګ چې کم دی پاوې کې کمزوري
لا چې دی په مشکلات دوی ته دا ټیم په سپین کې دی دوی کا شاده خان دی هغه ریدم نه دی سر بهاله او نواز سره دوی سره ریګولر سپینر نسته لکه راشد خان سو موجود سو یا دغه سی لا انګلند بھارت سره کلدیپ یادو سو دا سیدی دا یو څه مشکلات دي پاکستان لپاره اوورال بیټینګ ډېر شه بیټینګ لاین دی میډل آرډر کې هم دوی سره شه بیټس وینا دي اوپن کلک نه کوي مطلب نه چلیږي که کلب اوپن وچلی دو خو نور به هم پاکستان کم د میچو نه سیر روان دي مخالف ټیمان لپاره به دوی مشکلات جوړ کړي نو دا امید ستا ان شاء الله چې پاکستان به سیمی فائنل ته کوالیفای شي
یا نو دا ستاسو یعنی امید پدې دی ستاسو وسره همدردی دا کنه تاسو واسطه چې صلاحیت ستا
یا صلاحیت ستا پاکستان ته خو د دوی وای ان پریډیکټیبل ټیم یعنی دا هغه کار و کی سیاغه تو کو نی وی تکړه ټیم دا ټیم سکم ایکسپرت خلک دی هغه ټول دا پښونګوي کړی دا سی پاکستان ټیم سی دا ټاپ 4 کې دا لیکن کله کله دا سکیږي لکه اوس استرالیا سی اول دوه میچ او بایلن استرالیا شته ټیم دی لیکن هغه باندې د دوی نو کیپټن راغلی نوې کمپټیشن جو په دا وجه د دې ته مشکلات لري تاسو پاکستان هم چې ټیم وو او ایشیا کپ سړي اخر دوه میچ وار دوی یو ریدم لږ مات شو لیکن کم آخری میں سیدھو سری لنکا سے ہوگا تو هغه باندې بیا داسې ښکاري چې لکه پاکستان چې هغه خپله ریدم بېرته رالګېږي ښه ټوټل چیز خو نو امید لرو چې دوی را روان میچز کې په آسټرلیا سره سي میچ کې آسټرلیا هم ماښام ښه میچ وګټي او پاکستان چې دی پاکستان به کوشش کوي چې دوی خپل کم ریدم چې دی هغه د آسټرلیا په میچ کې راوړي. آسټرلیا خلاف به دوی میچ وګټو نو کم را روان ټیمه چې دی هغه به یقینا دباو په پرېشر کې وي. آسټرلیا ډېر غټ سایډ دی.
او فدای صاحب تاسو په خیال لکه حامد ناصر صاحب د پاکستان تاسو ګوري کرکټ باندې خو بهرحال ژور نظر ساتي د کمنټیټر په حیث باندې خپل تاسو د حامد ناصر صاحب سره د پاکستان په حساب باندې تاسو څومره اتفاق کوئ یا کوم اړخونه دي چې تاسو په خیال باندې پاکستان کوالیفای کولای شي یعنی د ځلېدو د غلری صلاحیت ورتیا؟
زه یو خبره د جناب حامد ناصر صاحب سره مله مس پاکستان یو انپریډیکټیبل ټیم ده خو کراسو چیرته د کرکټ حقایق ګورو پاکستان په ډیرو برخو کې ستونزې لري. یو انداز د دې اوپننګ پیر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه ده. شاید دی فخر زمان سره بیټنګ پیل کړي یا مثلا عبدالله شفیق سره بیټنګ پیل کړي په سیمه د دې کې د دوی سپین اټیک ډیر کمزورې معلوم شوی ده. شاداب سیدا د دوی د یو بالر د سیاغه باید لږ منډې ورکړي او وکټې واخلي په منځنۍ اورونو کې. متاسفانه هغه د 55 رن زور کوي په کې یو وکټ کو واخلي کو نخلي دومره اثر نه کوي په لوبه باندې. نواز ورسره هم دغه راز یعنی هغه ځانګړې وړتیا نه ده ښودلې چې قوي سپین اټیک په نړۍ په کچه باندې دوی ځان نه ښودلی شي. د دوی په تیز بالینګ کې د دوی د نسیم شاه نشتون د دوی لپاره ډېر یو غټه تشه ده ځکه چې د نړۍ په کچه باندې د شاهین شاه د نسیم شاه او د حارث روف یو ټریو یو درېګونی اټیک پیژندل شوی یو نړۍ ځینې رالیدله لکه دوی یو ډېر قوي کمبینیشن جوړ کړی و. نسیم شاه به د یو اینډ نه کله بالینګ وکړو پرېشر به په بیټسمن باندې جوړ کړو نو بلې خواته به شاهین شاه وکټه وویستلی شوه. اوس فیکٹر دی دوی ټیم کې هم کوم بود ده په زمند دی کې دوی میډل آرډر ته وسه پورې مثلا صحیح شکل باندې نه چې سوال لکه سو چکیل دوی راوستره د ډیر قوي د سپیډ فوټبال کې مقابل کې بیټسمن د خو دومره ډیر لوبې نه دي کړی او په زمند کې دوی د غټو لوبې مخ کې ګټلې دي. هغه دی سریلانکا نه مثلا ګټلې دي هالند نه مثلا ګټلې دي صحیح دی 315 سلکران جو ټارګټ دوی چیز کو هغه دی بیټینګ وکټ وا بیا ورسره چې کله دوی هند په مقابل کې لوبه وکړه متاسفانه دوی د سټی ډیر قوي لوبه نه وکړلای نو په صحیح مورال باندې بیا د اسټرالیا په مقابل کې لوبېدل بیا د چې څو سره افغانستان په مقابل کې لوبېدل زه فکر کوم چې دوی لپاره به دا دومره اسانه نه وي. نو په ټوله کې زه د افغانستان دغه د پاکستان وبخې دغه فیکټورونو ته ګورم نو زما ځینې زیاته توقع نه جوړیږي وبخې.
حمید اثر صاحب تاسو چې وګورئ د پاکستان افغانستان دواړو په کوم انداز چې د پاکستان کرکټ کیپټن دی هغه چې په کوم انداز باندې دغه لوبه د ستراتیژي په حساب باندې چلی یا بیا د افغانستان ارته بیا لار سي لدی ورسته دا تاسو څنګه ګوري چې کیپټن سي کوم رول وي پکې د ستراتیژي جوړولو د تګلاري جوړولو په کوم انداز باندې ټیمړي نو هغه څومره د کارپوهانو د پاره د کرکټ باندې سپوږیږي دا غو د پاره هغه څنګه دی؟
پاکستان بابر اعظم چې دی ډېر ښه بیټسمین دی ټول دنیا ته د بیټینګ خوشوي لیکن په کیپټنسی کې به کله کله لږ تنقید په دغه وسی دی اوسه د سیکشن مستیکونه وکي لیکن هغه یو بل میچ ته کوي هغه ستاسو تجربه کیږي هغه شان کیږي کیږي اورال بابر اعظم مزداټ خوشاله لګیا دی کیپټنسی کې لیکن د سر سیکم مسله روانه ده. سره د ټیم سپین بولینګ دی او ټیک بال فاست بولینګ شاین دا کوم فارم کې چې شایم او نسیم خان زخمی شو او دا نور د ټیم هغه ټیم ردم مات په دا وجه باندې د کیپټنسی هم لږه کی ټارګټ کیږي.
شاو د افغانستان د تاسو څنګه ارزوي؟
افغانستان کیپټنسی شو کیپټن انګلند خلاف به هیڅ زبردست کیپټنسی وکړه اشمت الله او اشمت الله سرسیدک ګورباز ډېر زبردست بیټینګ کوي شپلي بیټینګ کوي په سپین کې خونو افغانستان ډېر مشهور
دی. سیاسي کیپټن تاسو وایئ چې داغه کې هغه دغه یعنی صلاحیت ست چې دی شپ پلان جوړي شپ ستراتیجی جوړي
او بالکل ست بالکل اشمت الله سره بالکل شپ پلان ست ولې چې کوم هغه ورسی د دوی کوم میچ له مازه هغه مخالف ټیم نوم هیر سو نو د سی په عظمت کم ټیم باندې راول لاجو عظمت ډېر شستا هغه وکړو بیٹنگ وکړو 68 منډي وکړه داس منډي وکړه یعنی هغه یو ټرننګ پوینټ د افغانستان ټیم لپاره یعنی د دوی اول سلور ویک چانس یو کډری ویک چانس یو هغه ډېر ضروري لیکن هغه چې کوم پلانینګ وکړو هغه ډېر ښه بهدار پلانینګ هغه پلانینګ باندې عظمت شو سکور موکاو او ټیم هم سنبال نو دا هغه شان دي چې کیپټن پزین کی راضی پر وخت پیدا سی فیصله وکي بر وخت پیدا سی پلان وکي چې هغه د ټیم د فائدې لپاره ثابت شي. اشرف الله او را ملال شو کیپټن سی پی
فرات پیدا سی سوال دا دی چې ستاسو خپل د پاکستان او افغانستان چې کم کیپټنان دي دا غو تګلاري ستراتیجانی دا تاسو په تیر می لوبو کې لیدلې دي څنګه ارزوي تاسو خپل
د بابا رضا په حق لبانې یو خبر درې مزرا جاتاس ته کول غواړم غوېلو چې د خپل عمر نه لس کاله مخکې روان نه لکه د ذهن د فکر څخه څومره فراخه ده د خپل د ایج نه لکه مخکې روان ده نو هغه ډېر توقع ځینې لري او ډېر هیل ځینې لري نو یو د نړۍ په کچه پېژندل شوی نفر سره مزرا جات او دومره کرکټ کړی به دومره کمنټري کړی ده هغه څه دومره توقع ته لري نو خامخا په بابا رضا کې به یو څه نه څه خو څنګه چې اشاره ورته وسوله سره په بد وخت کې د ټیم په کمبینیشن کې تغیرات راغله نسیم شاه انجرد شو او همداراز د دوی اوپننګ پلیئر تر اوسه پورې معلوم نه ده چې عبدالله شفیق به یې که فخر به یې او یا مثلا د دوی سپین اټیک چې ده هغه هغه څه توقع ځینې کېدل هغه یې ونس وکړل نو زه نه پوهېږم چې زه به د بابر اعظم په کپټنسۍ باندې څومره خپل نظر ورکړی شم ما خو څومره چې زه هغه پېژنم یو ډېر وړ او بااستعداد انسان ده. خیر پاکستان کې اوس دا خبرې کېږي چې که چېرته بابر اعظم کپټان نه وایي کېدای شي شاهین شاه افریدي کپټنسي او هغه اګریسیو کپټن ده هغه جدا خبرې دي او د دې ټورنمنټ څخه وروسته خبرې دي چې پاکستان به خامخا کوي خو اوس
افغانستان په اړه تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د کپټن په اړه؟
افغانستان کپټنسي دا اوس یعنی ورک ان پروګرس ورته ویلای شي او خپل امپروومنټ خو دلای دا موږ ولې د حشمت الله شهیدی په مخ کې مثلا یو څه پرشر صحیح هندل نه سوکړای په ځانګړي توګه باندې د پاکستان مقابل کې کله موږ سیریز ډیرو په نیو کې وکړې مثلا یو دوه اوره کې چې تاسو سپینر باندې کړی ول نو وروسته کې دایي موږ سره جای پاتې وو ته نړیوال کپ لوګډل مشرۍ کې چې ته وګورې دوه ډیر مهم مسائل موږ پیدا کړی شو هغه تاسو حشمت الله مرزای مو پینځه پر اوست دا جای مو سکیور کو دا د افغانستان لپاره ډیر ښه ټکی وو او بل اکرام علي خیل راتګ د نجیب الله زدران د انفټ کې دوه څو نو دا دوه جایا ډیر مهم ستراتیژیک ځایونه اوس د افغانستان لپاره ډیر ښه وو او ډیر ښه ثابت شول او په ټوله کې که چېرته د کپټنسۍ ته تاسو وګورئ د انګلستان په مقابل کې موږ لوبه کوله نو د هر بیټسمین په مقابل کې هماغه ځانګړی بالر راوسته مثلا ډیوډ ملن لفټ هینډ باندې بیټنګ کوي نبی دې لپاره قوي ده نو هغه یې راوسته یا راشد دې کله چې بټلر راغی راشد رایټ اوی راوسته بیا وروسته ورپسې نوین راوسته نوین وکټ واخیستله نو مجموع کې کله هغه ټوله لوبه تاسو وګورئ نو د هر بالر راوستل او سم وخت باندې که تصمیم نیول دي حشمت الله شهیدی دی کپټنسی امپروومنټ هي او ډیر ښه تصمیم نیول چې په پای کې موږ میچ وګټه
مننه فدای صاحب زه به هم تاسو ته راځم. حمید ناصر صاحب بل سوال دا دی هغه دا چې خپل یعنی راتلونکي چې کومې لوبې دي د پاکستان غچ کومې پلان سوي دي او بیا د افغانستان غدي ستاسو په خیال باندې اول به پر پاکستان راړم واچو هغه دا چې کوم داسې لوبې دي چې هغه تاسو ګڼئ چې د پاکستان لپاره ګټل به ممکنه وي اسانه وي او دا بل بیا داسې لوبې دي چې هغه به ورته ډېرې ګرانې تمام سي قسم کرکټ هغه دوی به تر اخري بالا پوری سړی پیشنګوي نه سي کولای خو به هم اندازن د اوسو پورې چې لوبې سوي دي تاسو څنګه ګڼئ؟
کاکر صاحب لوبې چې د پاکستان سي کمی پاتې لوبې دي ټول دوی ته ګټنه ضروري ده چې دوی وګټي او دوی ته مشکلات نه وي اساني جوړ شي. کوم مشکل میچ سي دي هغه خو نو ښکارا دي دا ټیم نیوزیلند دي ساوت افریقا ده استرالیا ده او انګلند پاتې سو بنگلاديش هغه دوی ټف میچ ماته نه ښکاری سي پاکستان به هغه سي مشکلات سامنا وکړي. نو کوم مشکل میچ سي دي هغه استرالیا ده نیوزیلند ساوت افریقا ده او استرالیا دا میچ سي دي دا میچ سي که پاکستان وګټي نو پاکستان چانسز ان شاء الله.
او افغانستان په اړه باندې تاسو څنګه غنی سي افغانستان به څنګه وي؟
افغانستان به کوشش زیات کوي افغانستان ټیم خو فیلال چانسز از ما کلمه ز تخپل رائے واخی افغانستان 70-30% یعنی 70 او 30%
یعنی او در 30% معنا څه مراد دی؟
مطلب زایم سی 10% دوی چانس تا اوزی سیمی فائنل تا کولی فائنل تا 70% ما تا چانسون نشکاری
یعنی اوی افیسه دا تاسو تا دا نرسی دو غشکاری او دیر فیسه دا خواسی راتون که لوبی تاسو گوری افغانستان دا پارا با مشکل پا کمو لوبی کیوی او پا کمو کی با ممکن ویدیر نوی
ما مخکې دا خبره وکړه افغانستان هغه ټیم ټیمان ته ټف ټایم ورکولی سي کم کنډیشن سی کم پیچ سی انگلینڈ خلاف وو دا نه پیچه پیچ کرالو هغه پاکستان هم مشکلات جوړوي سي او کنور ټیمان دی هغه هم مشکلات جوړوي سي دا منصر په پیچ ده ولس دوی سره درې سپین ډیر خولې او زورور سپین بالران دي هغه هر ټیم ته ټف ټایم ورکولی سي.
سمه ده. او فدا صاحب ستاسو په خیال باندې چې پاکستان ته اول به افغانستان ته راسو افغانستان ته کم لوبې چې دی راتلونکي لوبې مشکل باندې تمامېدلای سي ورته ګټل ګران وي او کومه اسانه وي
د هند کنډیشنز تبدیلو سره د افغانستان راتلونکي لوبې نیوزیلند او د پاکستان مقابل کې په چنای کې دي. چنای چې د سپین ټریک یا اکثرا هغه سپینران سره ډېر مرسته نو هغه ځینې ډېرې هیلې لرلی شو. هغې څه وروسته بیا په پونا کې موږ د سریلنکا مقابل کې لوبه لرو. سریلنکا سې ته هم یو څه خپل ټیم کې مشکلات لري. کپتان انجرد شو لاړ اوس بجای مثلا کپتان مینډس اوس کپتان مینډس کپتان شو نو دغه خپل ښه فارم باندې هم د کپتنسي اغېز راتللی سي. نو د سریلنکا په مقابل کې موږ مثلا کولی شو سي دا امید ولرو چې افغانستان ځینې وګټي انشاءالله. بیا وروسته موږ په لکناو کې د نیدرلینډ په مقابل کې لوبه لرو نو هیله ده چې نیدرلینډ په مقابل کې ښه لوبه وکړو ځکه چې لکناو کې به هم د افغانستان سپینرانو سره او په مجموع کې بالرانو سره مرسته وي. وروسته بیا موږ د آسټرالیا او د ساؤت افریقا په مقابل کې چې کله په ونکډې یعنی په بمبئی کې او بیا د ساؤت افریقا په مقابل کې په احمد آباد کې لوبه لرو هغه به لږ سختي ځکه چې هغه به ډېر بیټنګ ټریک سي او د ونکډې خو ډېر وړوکی ګراؤنډ او ډېر زیات سکور پکې کېږي. نو د آسټرالیا په مقابل کې د ساؤت افریقا په مقابل کې لږ ستونزې خو یعنی زموږ انګلستان ته شکست ورکولی شو نو انشاءالله د نورو غټو ټیمونو ته هم شکست ورکولی شو.
د پاکستان په برخه کې ستاسو په خیال باندې پاکستان به څنګه وي؟ کم ورته مشکل دي کم به نه وي ورته مشکل؟
پاکستان لپاره ما مخکې هم دا خبره وکړه چې پاکستان د سریلنکا او د هالند په مقابل کې لوبه ګټلې دي او د خپل سخت حریف هند په مقابل کې لوبه په غټ توپیر باندې وبایلله. دا به هم اغېز لري ځکه چې چیرته یو ټیم غواړي سیم فاینل ته وځي نو نیټ رن ریټ په نظر کې ساتي او که لوبه بایلې او که لږ مارجن سره بایلې بیا هم دا باندې دومره ډېر بد تاثیر نه کوي. خو که دومره غټ توپیر سره ته لوبه بایلې نو دا نیټ رن ریټ ډېر سخت خرابوي او د دوی نور ټیمونه چې دي چې ورسره مقابله لري ډېر سخت دي. مثلا آسټرالیا په مقابل کې به دوی لوبېږي. آسټرالیا هم د ګټې لپاره تږي ده. هغوی هم خپلې دوه لوبې مخکې بایللی دي. هغې څه وروسته مثلا بیا نیوزیلینډ پاتې ده، ساؤت افریقا پاتې ده، انګلینډ پاتې ده. نو دا ډېر سخت ټیمونه دي چې دوی به ورسره لوبې لري. نو وګورو چې دوی به څنګه لوبه کوي. پاکستان ښه ټیم ده، پیاوړی ټیم ده خو خپلې ستونزې لري او دا نور ټیمونه هم ډېر پیاوړي دي. ساؤت افریقا په ډېر سخت فارم کې روانه ده. آسټرالیا بس بېرته کم بیک غواړي، انګلینډ هم کم بیک غواړي او افغانستان سره خو به دوی خامخا پرېشر لري ځکه چې دواړه ټیمونه چې کله یو بل سره ګوري غواړي چې یو بل نه لوبه وګټي. نو سخت ټیمونه دي او سخت لوبې دي پاکستان مخ کې.
مننه فدای صاحب. او حمید اثر صاحب که مجموعی رسول پاکستان افغانستان اوس راوزو مجموعی طور تاسو واسطه چې اسی تاسو په فکر باندې تر اوسه څنګه لوبې سوي دي او لست لوبډلې دي تاسو څنګه ارزوي دا کم کمزوري یا کم تکړوالی یا بیا د پیچ کنډیشن یا د ګراوند کنډیشن د ټولو څه تاسو ګوري نو دا وخت تاسو څنګه ارزوي چې کمی لوبډلې چې دی هغه ډیره زیاته تمه کېدلای سي چې فائنل ته یا سیمی فائنل ته ورسیږي یا د هغو د ګټلو چانس زیات وي؟
فائنل کم هغه څه دي پیشنګوي سیمې ښکوو. انډیا خو یو سیټ ته چانسز بیخي ډېر دي انډیا به فائنل ته وځي او دویم ټیم سې دی زما سې کم اندازه کم زه پیشنګوي کوم هغه به نیوزیلینډ او سیمی فائنل کې چې دي سیمی فائنل کې پاکستان دی انډیا ده نیوزیلینډ دی ساؤت افریقا دی دا څلور ټیمان چې دي دا زه ګورم چې دا به سیمی فائنل کې وي. لیکن کرکټ خو دا چې گیم دی دا ټیم ساؤت افریقا ډېر شر لګیا دی نیوزیلینډ ډېر شر لګیا دی لیکن که چیرې دوی یو میچ وارو دا څلورم میچ دوی وارو نو دوی باندې به دونې پرېشر راسي چې هغه روان میچ به دوی دا سوچ کوي که دا میچ موږ وارو زموږ به د ورلډ کپ زه د بایرېدو چانس جوړ سي. نو کرکټ یو میچ هم ته ځینې اخي هر میچ به ته جلا په نیم مایند کوي او ښه په همت به کوي. نو کم څلور ټیمان چې ما وښول دا د سیمی فائنل لپاره دي او فائنل لپاره چې زما پرېډکشن ده هغه د انډیا او د نیوزیلینډ.
دا ستاسو نظر دی بهر له تاسو مو ویلې چې څوک تر اخري بهاله پورې څه نسي ویلی هر څه بدلېږي را بدلېږي. فدای صاحب ستاسو په خیال باندې تاسو مجموعي طور صورتحال څنګه ارزوي سی څوک تاسو تشکاری لکه څنګه چې احمد ناصر سی بولی څوک تللای سی سیمی فائنل ته فائنل ته مجموعی تاسو سره توجیه ده
زبردست حمید حسن یو خبر وکم سو کرکٹ کے پریڈکشنز نه کیږي نو دا ډېر سخت سره پریڈکشنز وکي خو کچیر ته تاسو مجموعی ټیمونه وګورئ هند هوم کنډیشنز دي او ارسی صحیح روان دي ارسی کرکټ دي ورته اوپننګ میډل آرڈر بالنګ هر څه صحیح روان دي نو هند خو خامخا ده او نیوزیلند هم همدغه سي ډېر پیاوړی روان ده هغې څه ورخ خو آسټرلیا نه ډېر هیله او ډېره توقع نړۍ په کچه باندې ځکه چې 15 دوی دا ورلډ کپ ګټلې ده او دوی سره دغه د ورلډ کپ ګټل فلیر او دغه ستا لکه وړتیا سته دوی پیږي چې څنګه په ګډ ټورنمنټ کې لوبي وکړي او ورسره بیا دي اخر کې ساوت افریقا یا مثلا انګلینډ که حقایق خو وګورو دا ټیمونه باید راشي خو زه به بیا پکې افغانستان روانم زه به مسئله دي چې افغانستان سیم فاینل ته وځي او که خدای غوښتي د سی سی سي ځکه دا زموږ ډېر فټ ټیم ده هر وخت نه زموږ دا ډېر فټ ټیم ده هر څه پکې ستاسو الحمدلله نو زما به دا توقع سیاله دي چې سیم فاینل ته وځي او حتی فائنل وګټي ځکه چې انپریډکټیبل کارونه په کرکټ کې مخکې هم شوي دي او هیله ده چې دا ورته ان شاء الله دغسې یو کار وشي چې افغانستان نړۍ جام ډېر دي توقع پورته خبر کوم خو بیا هم زه په خپل ټیم باندې ډېر باوري یم او موږ پیاوړي لوبډله یو کولای شو چې انشاءالله د هر ټیم څخه لوبه وګټو
شاه امیت سر سے فدای سے خپل تجربه وکړه اسی کبیا دې بل اړخ ته راسو چې نندارچانو چې په کوم حساب باندې دې ته عکس العمل شولې دي د ټولو لوبو ته عمومي اسی کرکټ د کومونو یا د ملکونو د رانیزدې کولو د سولې د دغه د پاره تاسو څنګه غنی چې په کوم حساب باندې روان دي او دا څومره ګټه رسي چې خلکو ترمنځ ما هنګوي او سولې وي او داوي لند جواب کراک
بالکل موږ چې په سکول کې سبق وایلی بس کرکټ کې ولې موږ دا اوریدل دوی ول کم سي د دوستي رښتې وي هغه سپورټس په ناتې مطلب دا مثال په اردو کې جوړ شوی سو دوستي کې رښتې کېل کې ناتې یعنی سپورٹس هغه وای دا داسي هغه دی چې دا په ماتین کې د کومونکو وی خلک وی هغه په منځ کې یو د دوستی ماحول جوړي نو کته وګوري موږ سیسموش کوم پاکستان ټیم څه تللی دی هلته اعتراض کسی کم استقبال وو سو کم مطلب دوی ته عزت ملاو سو زموږ خپل کیپټن زموږ خپل ټیم ملګرو ټول ول زموږ دا توقع نه وکړه حتی کې بابر اعظم دا و ما ته داسې ښکاریږي لکه زه چې په پاکستان کې یعنی دا څه وجه ده دا وجه دا ده چې سپورټس په لحاظ باندې یو بل سره هغه نږدې کې زیاتېږي
او بخښه مې دا سر څه وخت کم دی زه په دې په کې مداخله وکړم فدای صاحب که داسې یوه دقه کې راته وسته چې ستاسو په خیال باندې تاسو کمنټریټر پات شوی د کراود او د خلکو ملیدلې دي نو اوس کم تماشایان دي هغه د لوبو چې کم بنیادی اصول دی هغه څومره مراتوي
تماشاچیان څه سره چې نسی ویلای او توقع هم ځین نسی کولای ځکه چې هر رقم خلک پکې څه ډېر دی توقع سره برابر او څه ډېر توقع په خلاف کارونه ځینې کتل کیږي توقع برابر داسې مثلا خپل لوبډل سره دومره مینه لري چې بنګلاديش کې کله موږ لوبې کولې د سخت باران لاندې هم تقریبا 3000 خلک ناست وو بس خپل ټیم ته منتظر وو لوبه کوي خو په ټیمونو مسکې کې چیرته وګورئ د دوی ترمنځ ډېر یو ښایسته رابطه او تفاهم جوړي دا څومره چې خلک دی باندې دي ته هایپ ورکې خپل لوبغاړي دوی په منځ کې دومره هیڅ خبره نه وي په حقیقت کې ډېر داسې فرندلی او ډېر دوستانه ماحولی او مجموع کې سپورټس نړۍ په کچه باندې واقعا هم سي د مینې او د دوستۍ محبت او د اخلاص یو پیغام ټول ته ورکي زه فکر کوم چې مثبت خاصه پاتې ټول شي نو وکړل شي اخر د ورځ کې بس یو لوبه ده چې ګټي چې باید هغه جدا خبره ده خو خدای سي باید هیوادونه یو بل سره پرانیزدي سي او نور هم سره اړیکې نږدې سي ټول
احمد فرهاد فدای صاحب او حمید ناصر صاحب تاسو دواړو ډیر مننه وخت هم دومره سره برخه اخیستلو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې تاسو واخسته شو وخت او شو وروت
د پام علیکم
داو د مشال ترنالاندی چې په کې مو د افغانستان کرکټ کمنټیټر احمد فرهاد فدایی او کرکټر حمید ناصر سره د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او افغانستان ټیمونو د حیثیت او د ټورنمنټ د ګټلو پر چانس خبرې کولې بحث پای ته ورسېدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي په مخه شو